پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم د قدر جلالوف په تخنیکی لارښوونه د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه مخ ته وړم. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو وړاندې ترکیې ته د افغانستان د ولسمشر د نننی سفر له هدفه خبرو، خو مخکې تر دې چې د خپرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له سالی محمد سالی څخه اور.
د افغانستان ولسمشر د بیت المقدس په اړه په یوه غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته لاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د فرار ښار په دفاع کې د افغان ځواکونو ملاتړ څرګند کړی دی. د جرمني صدر اعظم د روسیې له ولسمشر سره نن پر ځینو مسایلو خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نن سهار د ترکیې استنبول ښار ته روان سو. د جمهوري ریاست د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې په دې کتنه کې د بیت المقدس پر موضوع بحث کیږي.
دا غونډه په فوق العاده ډول د بیت المقدس په اړه ده. تاسو خبر یاست چې تیر کال هم اسلامي هیوادونو د بیت المقدس په اړه غونډه کړې وه، خو سږ کال وروستیو پیښو ته په پام سره دا غونډه په فوق العاده ډول کیږي.
د فرانسې خبری آژانس په حواله دغه غونډه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په کوربتوب ترسره کیږي. په دې غونډه کې به له فلسطینیانو سره پیوستون شول کیږي. په غزه کې به پر فلسطینی اعتراض کوونکو د اسرائیل ډزې هم وغندل سي. په ترکیه کې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د فلسطینیانو او بیلابیلو هیوادونو له مخالفت سره سره خپل سفارت رسمن له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړ. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د فرار ښار په دفاع کې د افغان ځواکونو ملاتړ څرګند کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې مایک پامپیو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د امریکا پر دوامداره پانګونې ټینګار کړی دی. په اعلامیه کې د شفافو، باوري او پر وخت انتخاباتو لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ په ادارو کې د اصلاحاتو هڅې ستایل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو لوریو په دې ټلیفوني خبرو کې امریکا او افغانستان ترمنځ پر قوي شراکت، د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې او پخلاینې پر پروسې هم خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په بغلان ولایت کې د دولت 21 مخالف وسلوال وژل سوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې چننې خبره کړې ویل سوي چې وسلوالو ته دغه مرګ ژوبله په تیرو 4 ساعتونو کې د تلو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو په پوځي عملیاتو کې اوښتې ده. په اعلامیه کې ویل سوي چې د دښمن دفاعي کرښه ماته سوي او د ملي اردو ځواکونه د دې ولسوالۍ جغرافیې ته داخل سوي دي. وسلوالو طالبانو لس ورځې مخکې د بغلان تلو برفک ولسوالۍ مرکز ونیوه. دفاع وزارت وایي د 11 وسلوالو جسدونه نړیوال سره صلیب سپارل سی وی دی. بلخو دغه وزارت په یو بل اعلامیه کې وایي چې له پرون راهیسې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 19 وسلوال وژل سوي، 19 تنه نور ټپیان سوي او 14 تنه نیول سوي دي. په هغه اعلامیه کې چې د جمعې پر ورځ د افغانستان د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر خبره کړې ویل سوي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یوشت شپارس تاروزی او تصفیوی عملیات، نه هویا ځنګړی کومنډی عملیات او د وسلوالو پر اهداف دوه هوایی بریدونه سیوی دي. د دولت کوم مخالفه ډیره په دیاړه تفسره نه ده کړی. ټاکل سوی د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل نن د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. اټکل کېږي د دوی خبرې به د اوکراین پر شخړې، د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو په وړاندې د اروپا پر ځوابي اقداماتو او د هغې نلیکې پر جوړولو متمرکز وي چې له روسیې څخه ګاز جرمني ته لېږدوي. جرمني له هغو مخکښو هیوادونو څخه و چې په 2012 کال کې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې تر لاندې کولو وروسته پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو غوښتنه کړې وه. جرمني دغه ورځ د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ. له دې سره هغه جګړه پیل شوه چې تر اوسه په نتیجه کې تر 300 او 300 زیات کسان وژل سوي دي. میرمن میرکل په وروستیو کلونو کې د روسیې په وړاندې د سخت دریز له خپلولو سره سره د نورد سټریم 2 په نوم د هغې نلیکې د پروژې دفاع کړې چې د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له طریقه جرمني ته لېږدوي. هغې ټینګار کړی چې جرمني د ګازو د نلیکو خوندیتوب ته سخته اړتیا لري. د اوکرين ولسمشر پیټرو پروشینکو هغه فرمان لاسلیک کړ چې لمخې پر روسی کمپنیو او اشخاصو بندیزونه غزول کیږي. د بندیزونو د غزولو پر دغه سند په ورستیو کې موافقه سویبه. د ولسمشرۍ دغه فرمان که څه هم د دوشنبې پر ورځ لاسلیک سوی، خو د جمهوري ریاست پر ویبپاڼه پرون ماښام خپور سوی دی. په دغه سند کې د دغو اشخاصو او کمپنیو نومونه نه دي یاد سوي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ته وړاندیز کړی چې که له اټومي وسلې لاس اخیستلو ته غاړه کښېږدي، خوندي به وي. ولسمشر ټرمپ له هغو اندېښنو د خلکو پام اړولو لپاره چې تېره شنبه یې د ټرمپ او کیم د کتنې د لغوا کولو تر خبرداري وروسته ولاړې سوې وې، په سپینې ماڼۍ کې خبردانو ته وویل غواړي کیم جونګ اون ته ډاډ ورکړي چې هغه به د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي په څېر له منځه نه وړل کېږي. قذافي په 2003 میلادي کال کې له اټومي وسلو له لاس اخیستلو سره موافقه کړې وه، خو په 2011 میلادي کال کې د ناټو په مرسته له واک څخه وپرځول سو. ټرمپ ویلي چې په دې وړاندیز کې چې د شمالي کوریا مستبد مشر ته یې کوي، د هغه لپاره ډېر قوي خوندیتوب هم شامل دی چې د تاتوان ورکوي خوندي او بریالی وي. د امریکا ولسمشر ویلي د شمالي کوریا رهبر به په خپل هیواد کې وي او پر دغه هیواد به واک چلوي. په اقتصادي لحاظ به یې هیواد زیات غښتلی وي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر نن په ترکیه کې د فلسطینیانو لپاره د اسلامي هیوادو د استازیو په غونډه کې برخه اخلي. د مشرانو جرګې رئیس ازادي راډیو ته د دې سفر په ارتباط وویل
افغانستان د جمهور رئیس په صفت باندې د ملت د مشر په صفت د حق جوړېږي چې خپل غږ دیت کړي او نړیوالو ته ورسوي او د مسلمان ټولنې سره د همغږۍ او یووالي اتحاد او اتفاق خبرې را جوړې کړي.
په روانه خپرونه کې به د دې تر څنګ تاسو په سمنګان کې له وروستیو ناامنیو خبر کړو. په خوست کې بیا د ناامنیو د مخنیوي لپاره یو نوی ګام اخیستل شوی. په نورستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر ګړندی شوی.
دغه بهیر چټک شوی دی. په دې دوه درې ورځو کې تقریبا ګراف مخ په لوړېدو دی.
د حقیقت سره په پروګرام کې مو هم د راتلونکو انتخاباتو مسله له سیاستوال انوار الحق احدی سره شریکه کړې.
په دغه بحث کې چې رئیس صاحب جمهور سره وو، ښاغلي شیرزاد ستنګل شیرزاد استفاده کړې وو، اشتراک کړی وو. اما دا موږ واقف یو چې خلکو شکایت درلود چې که په اصلي تذکیرې باندې استکار وو چې دوی ته امنیتي مشکل را کېږي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اسلامي همکاریو سازمان په فوقالعاده غونډه کې د ګډون لپاره نن ترکیې ته ولاړ. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي دغه غونډه چې د بیت المقدس په موضوع رابلل شوې د یوې ورځې لپاره ده او ولسمشر به پکې وینا وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د یو مسلمان ملت د مشر په توګه د ترکیې په غونډه کې چې د فلسطین خلکو سره د غمرازۍ په هدف جوړې شي د ولسمشر غنی ګډون پر ځای اقدام دی. محمد حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د ترکیې په استانبول ښار کې د بیت المقدس په موضوع رابلل شوې غونډه کې د نورو اسلامي هیوادونو د مشرانو ترڅنګ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ګډون لپاره ترکیې ته لاړ. د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهور غنی صبح امروز به منظور اشتراک در جلسه
د وی ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي همکاریو سازمان په فوقالعاده غونډه کې د ګډون لپاره چې د بیت المقدس په اړه جوړیږي د ترکیې استانبول ښار ته ولاړ. د غونډه نن نو وخت شروع کیږي.
برنامه نو وخت امروز بعد از ظهر شروع میشه.
د اسلامي همکاریو سازمان فوقالعاده غونډه د یوې ورځې لپاره په ترکیه کې جوړیږي چې د ګڼو اسلامي هیوادونو مشران او استازي به پکې ګډون وکړي. د غونډه د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا د بیت المقدس په موضوع رابلل شوې او تمه ده چې د غونډې په پای کې غوښتنې او وړاندیزونه د یو پریکړه لیک په بڼه مطرح شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال د خپلې پریکړې سره سم چې بیت المقدس یې د اسرایلو د پلاسمینې په توګه وپیژنده، د اسرایلو د دولت جوړېدو له اویومې کلیز سره هم مهاله خپل سفارت بیت المقدس ته ولیږدوه. د امریکا دغه پریکړه د فلسطینیانو او د ځینو اسلامي هیوادونو له جدي غبرګون سره مخامخ شوه. د دغه پریکړې په غبرګون کې تر دې دمه د فلسطینیانو په مظاهرو کې لسګونه تنه وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. فلسطینیان ختیځ بیت المقدس خپل راتلونکي پلاسمینه بولي او د امریکا دغه ګام د اسرایلو په لاس دغه ښار د لاندې کېدو نښه بولي، خو بل لور ته اسرایل بیا بیت المقدس خپل پلازمینه ګڼي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیا یار و اسلامي هوادونه باید د خپل سنزو د حل لپاره نور یو موټی شي. خاغلی مسلم یار د جمعې پر از ازادي رډیو ته ویل چې د ترکیه په ناسته کې د ولسمشر غنی غډون مهم او تمه خدا چې د اسلامي همکاریو سازمان د فلسطین په غډون په اسلامي هوادونو کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره جدي ګامونه واخلي.
افغانستان د جمهور رئیس په صفت باندې د ملت مشر په صفت د حق جوړی دي چې خپل غږ جدي کړي او نړیوالو ته ورسوي او د مسلمان ټولنې سره د همغږۍ او یووالي اتحاد او اتفاق خبرې را جوړې کړي. تاسو ګورئ یوازې په افغانستان کې نه په ټوله نړۍ کې هغه حال چې هیڅکله په هیڅ صورت بشریت ته د منلو نه ده.
د ښاغلي مسلم یار په خبره د اسلامي همکاري او سازمان باید په افغانستان کې هم د بیګونه انسانانو د وینې تویدنې د مخنیوي په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان امنیتي موضوعاتو ته مخه کوو. لومړی به ورشو د فرا موضوع ته. فرا چې د سیشن بي پورس طالبان ورننه وتل، تیر شپه هم وړ مشپه هم په دغه شار کې د جګړو راپورونه خپاره شول چې بیا د فرا ولی ازادي راډیو ته وویل چې د پوځیانو ترمنځ د خپل منځي سوء تفاهم له امله دغه ډزې شوي دي، خو ځینو راپورونو وویل چې نه، طالبان له هم د فرا په ځینو سیمو کې شته. د موضوع د تفصیل له خاطره دغه موضوع حدیث پردیس سره لیده. حدیث پردیس، تازه معلومات څه دي د فرا د امنیتي وضعیت په ارتباط؟
مننه شیبر. تازه معلومات دادی چې د فرا د ولایتي شورا یو شمیر غړي دوی انتقاد کوي چې امنیتي ځواکونه لا هم هغه پوسو کې چې د سی شنبې پورې سقوط شوي وي هلته نه دي ځای پر ځای شوي. د لډلې د عبدالله قانی نن لمون سره چې خبرې کولې، دوی ویل چې په فرا کې لا هم وضعیت په هغه شکل چې د فرا امنیتي چارواکي او په ټوله کې حکومت وي یا همرا هم د قناعت وړ نه دی. او د اومدان د خندا و چې په فرا کې طالبان لا هم په هغو سیمو کې چې مخکې ترې حمله کړې وه په هغې سیمو کې دوی دولتي ځواکونه چې په شاتم بولي بلې موقع کې به دوی بیا حمله کوي، نو په دې رابطه باندې دوی رضایت نه لري.
بلې، په مشخص ډول دوی ونه ویل چې طالبان په کومو سیمو کې دي. پخوا خو داسې و چې د سیشن بي پروس خو د شار دننه را ننوتل، یعنی تقریبا له شاره څومره لري دي؟ په دې برخه کې تاسو څه وویل؟ بلې، ټلیفون
بلې
او بخشي پردي صاحب، ستاسو آواز قطع وصل کیږي.
شیبر صاحب که زما غږ اورئ نو؟
بلې اوس اورم.
که څه هم او دغه د ولایتي شورا غړي سره چې مونږ خبرې کولې، په مشخص شکل دوی ویل چې د خارغه نقطې چې د سی شنبې په ورځ هغه پوسټ چې سقوط شوی وي، دوی ویل چې د معلوماتو په اساس باندې د خار مختلفو برخو کې امنیتي ځواکونه هلته لا هم نه دي ځای په ځای شوي، او امنیتي ځواکونه یعنی یو څه وروسته دي دغه پوسټ نه. او دوی ویل که دغه مسله جدي نه تعقیب کیږي، نو بیا هم د دې احتمال شته چې طالبان به په یو بل فرصت کې بیا هم په دغه خار حمله کوي.
بلې، حدیث پردیس مننه. البته په فرا کې داسې ښکاري چې مخابراتي شبکې ګډې وډې دي، ځکه چې د ازادي راډیو له خبریال سره مو هڅه وکړه چې په فرا کې ټلیفون رابطه ټینګه کړو او د فرا د امنیتي وضعیت په اړه له تاسو سره نور معلومات هم شریک کړو. حدیث پردیس مننه. اوس په ورشو د سمنګان امنیتي وضعیت ته. د سمنګان اوسیدونکي او د ولایتي شورا استازي دې ولایت کې د ناامنۍ له زیاتوالي او د طالب وسلوالو د حضور له پراخېدو شکایت کوي. د سمنګان اوسیدونکي وایي چې طالب وسلوال پوروی دعاب ولسوالۍ کې پر امنیتي پوسټ هم لیک بیا هم درس د درې سوف پولیسوالي د لاري په اوجدو کې د ډبرو سکرو کاروانونو ته قانونو ته اور ورته کوي. تفصیل لسمي د مجيب رحمان حبيب زی پورا پور کې.
د سمنګان ولایت اوسیدونکو په رویداب او درې سوف پولیسوالي کې د تادب وسلواله او محلي زورواکو له حضور څخه شکایت لري. دوی وایي چې د درې سوف او ایبکلار په اوجدو کې طالبان د ډبرو سکرو پر حاملو کاروانونو حمله کوي، او همدارنګه په رویداب پولیسوالي کې د طالب وسلوالو فعالیت زیات شوی دی او له څو ورځو راهیسې پر امنیتي پوستو حمله کوي. د سمنګان ولایت دوه تن اوسیدونکي خالق او رفیع پاړه وایي.
خالق هستم از شهر ایبک. د ولسوالی رویداب و در ریاست پایین به طالبان موجود است. وقت نوقت بیرون میاین و مردم آزار میتن. طی اواخر در ولایت سمنگان ناامنی ها بیشتر شده.
از ولسوالی رویداب هستم. این جمعیت بسیار خراب است. هر روز جنگ است. روز گذشته هم طالبان سر پوسته حمله کرده بود.
در سمنگان د ولایتی شورا مشر حاجی راز محمد هم له ازدی رادیو سره په خبرو کې ویلي چې تازه بسلوال د سمنگان په رویداب ولسوالی کې پراخ فعالیت لري او پر امنیتی ځواکونو وسلوال حمله تر سره کوي. د سمنگان د ولایتي شورا مشر وایي چې په درې صف ولسوالۍ کې د نامنۍ موجودیت او د تاده وسلوالو فعالیت سبب شوی تر څو د ډبرو د سکرو کانونه په خود سره توګه او غیر فنی ډول استخراج شي. حاجی راز محمد په سمنگان کې د شته نامنۍ په اړه وایي:
نامنۍ هم در ولایت موجود است.
نامنۍ موجود ده. د تلا او برفک له سقوط وروسته طالبان له بغلان څخه د سمنگان رویداب ولسوالۍ ته راغلي او همدارنګه د درې صف پایین د لارې پر اوږدو هم طالبان سړک ته راوځي او د ډبرو سکرو پر کاروانونو حمله کوي او ور ورته کوي. په همدې حال کې د سمنگان د ولی ویان صدیق عزیزی ازدی رادیو سره په خبرو کې د تازه وسلوالو حضور د ولایت کې تایید کړ او وایي له نام نه ولایتونو سره د ګاونډیتوب له امله سمنگان هم د نامنۍ ښکار ګرځېدلی. صدیق عزیزی ازدی رادیو ته وویل چې تازه وسلوال د بغلان له تلا او برفک ولسوالیو څخه د سمنگان رویداب سیمې ته راغلي او تېره شپه یې پر امنیتي پوستو حملې وکړې. د ولی ویان همداراز وویل چې پر امنیتي پوستو د طالب له حملو وروسته افغان قوتونو په رویداب ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې یې تر دمه اته وسلوال طالب چې د هغوی پکې په تش نوم ولسوال هم شامل و وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان دي. د ولی ویان په دې اړه زیاته کړه: باید یاد کړم دا لومړی ځل نه دی چې د سمنگان ولایت محلي چارواکي دلته د نامنۍ له زیاتوالي شکایت کوي، بلکې تر دې پخوا هم سیمه ییزو چارواکو دې ولایت کې د دولت ضد وسلوالو له حضور څخه شکایت کړی او ویلي دي چې د موجوده نامنۍ له امله دې ولایت کې د ډبرو سکرو کانونه په غیر فنی او خودسره توګه رایستل کیږي. مجیب رحمان، حبیب سعید، آزادي رادیو.
په سمنگان کې مو د نامنیو په اړه راپور اورېده. وړاندې مو خوست ته د نوي امنیت قمندان له ټاکلو خبرو. خوست یو نړیواله موضوع راخلو. واشنگتن غواړي چې د ایران له اټومي موافقې د وتلو په دوام د تهران پر ضد یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. ټاکل شوی چې د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبې په ورځ د پلان په اړه جزئیات وړاندې کړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، دا څه ډول ائتلاف دی چې امریکا غواړي د ایران پر ضد جوړ کړي او کوم هیوادونه به پکې شامل وي؟
ډېره مننه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکا به کلکه هڅه وکړي چې د ایران په وړاندې دا نوی ائتلاف جوړ کړي او غواړي د ټولې نړۍ زیات شمېر هیوادونه پکې شامل کړي څو د ایران د رژیم فعالیتونو ته له یوې حقیقي یا رښتینې زاویې وکتل شي. د دې هیوادونو نوم البته نه دی اخیستل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون خبریالانو ته وویل ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د دې هیواد د بهرنۍ پالیسۍ د روښانولو لپاره په خپله لومړنۍ وینا کې د دې ائتلاف د جوړولو خبر ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې وویل د ایران د رژیم په فعالیتونو کې د بې ثباتۍ ټول هغه اقدامات شامل دي چې نه یوازې د سیمې بلکې د ټولې نړۍ لپاره ګواښ ګڼل کیږي. میرمن ناورت وویل چې دا ائتلاف به د ایران د خلکو پر ضد نه وي، ځکه د دې په وینا د امریکا حکومت د رژیم او د رژیم د بدو اقداماتو برعکس د ایران د خلکو سره په څنګ کې ولاړ دی او ملاتړ کوي. البته شیبر صاحب، د یادونې وړ ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره اونۍ اعلان وکړ چې امریکا له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې وځي. ښاغلي ترامپ د داسې یوې نوې موافقې غوښتنه کړې ده چې د ایران پر اټومي پروګرام، پر بالستیک توغندیو او همداراز په ټول منځني ختیځ کې د افراطي ډلو د ملاتړ په برخه کې پر دې هیواد محدودیتونه زیات کړي.
بلې، نو د امریکا خو د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره تړونونه او ائتلافونه لري. د ایران پر ضد په دې ائتلاف کې نوې خبره څه ده؟
میرمن ناورد، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا ائتلاف د امریکا په مشرۍ په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد له ائتلاف سره تشبیه کړ. البته په دې ائتلاف کې چې دا اوس یادونه وشوه، یعنی په عراق او سوریه کې د داعش ډلې ضد ائتلاف چې امریکایي مشري کوي، په 2014 کال کې جوړ شو او اوس مهال 15 هیوادونه او نړیوال سازمانونه غړیتوب پکې لري. همدې ائتلاف د افراطي اسلام پالو ډلو پر ضد په عراق او سوریه کې مداخله وکړه، خو د ائتلاف یوازې کم شمېر غړو په هغو مهمو عملیاتو کې تر اوسه پورې برخه اخیستې ده چې په نتیجه کې د افراطي ډلې ته د جګړې په ډګر کې، البته په دې دوو هیوادونو کې، تقریبا ماتې ورکړل شوه. خو په دې اړه چې د ایران پر ضد په وړاندیز شوي ائتلاف کې هم د پوځي عملیاتو احتمال شته کنه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې څه ونه ویل. میرمن ناورت وویل چې د دوشنبې په ورځ به شاوخوا 200 بهرني ډیپلوماتان د بهرنیو چارو وزارت کې یوې غونډې ته ورشي او هلته به هغو ته د ایران له اټومي موافقې د امریکا د وتلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د پریکړې په اړه معلومات ورکړل شي. فقط یو خبره د یادونې ده چې په داسې حال کې چې برتانیا، فرانسې او د جرمني په ګډون ځینو اروپایي هیوادونو هڅې پیل کړي چې ایران چې متحد ایالات د ایران سره په اټومي موافقه کې پاتې کېدو ته وهڅوي، له میرمن ناور څخه دا پوښتنه هم وشوه چې آیا د امریکا اروپایي متحدان به په دې نوي ائتلاف کې غړیتوب ته لیوالتیا وښیي کنه. نو هغې په ځواب کې وویل چې د امریکا اکثر متحدان د ایران په برخه کې له امریکا سره لازم تفاهم لري او د ایران د اقداماتو په وړاندې بې توپیره نشي پاتې کېدای.
مننه تکلس.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خوست کې نوی امنی قمندان کار پیل کړ. په دې اړه جوړې شوې غونډې کې ویناوال وویل که چېرته امنی قمندان د جرمونو د مخنیوي په وړاندې جدي اقدامات وکړي نو ټول ولس به یې ملاتړی شي. بل لور ته نوی امنی قمندان خوستوالو ته ډاډ ورکړ چې د فساد، نشه یي موادو، غلاو او نورو هر ډول قانون ماتونو پر ضد به جدي مبارزه وکړي. له خوسته نجولا الوخیل راپور لري.
د خوست ولایت چارواکو د ولایتي شورا غړو او قومي مخورو د یاد ولایت نوی امنیت قماندان څخه غوښتنه وکړه چې د هدفي وژنو، نشئی توکو د استعمال، پیر او پلور او د پولیسو په لوکو کې د فساد د مخنیوي او له غصب څخه د دولتي ځمکو د خلاصولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. دوی یاد سرګندونې تیر ورځ ناوخته امنیتي منصوبینو او ځایي اوسیدونکو ته د خوست د نوی امنیت قماندان سمنوال اختر محمد نورزوی د پیژندنې په غونډه کې وکړې. خوست واري پوهندوی حکم خان حبیبی نوی امنیه قماندان تا دیاد ولایت زنی مسئله داست یاد کری.
مخدرات اوگی ایسی یا بدترین پدیده دا یا موزر محلک یا دستی بحران دستی اصلا من نبویگو اما من هر ارز واجنی دو هم دی قتلون رو پا ارتباط زباور دادم کدری پینز قاتلین اونی ولیسی او دیر جدی اقدام رو بانده و سید قانون من گولو دو محکمه سی بیا و بلچوک دینا رواد اغسجور اتو نکی. دریم دی فساد په مقابل کې راځي که غواړو چې د فساد جلاو ونیسو د اخلاقي جرأت باید ولرو چې دا صحیح فساد کې ښکیلګر.
خوست والی زیاته کړه په یادولت کې د دولتي ځمکو د غصب پر وړاندې مبارزه کمزوري ده. خوست په دې برخه کې اراده جديده او د هیله څرګندوي چې امنیتي ادارې او پولیس په دې برخه کې لا کوټلي ګامونه واخلي. قومي مشر حاجی رسول محمد خان ویل
قمانان صاحب قطعا د مخدرات توکو د منځي ورو رد کړل نشي او د مسایل او د غلو د اختطافونو مخه دې ونیو. په خوست کې کامیاب یې، نور هیڅ مشکل نشته.
د خوست د ولایتي شورا مرسیال قدیم افغان امنیه قمندان ته د پولیسو د ښار په حوزو او ترافیکو مدیریت کې ستونزې یاد کړې او وی غوښتل چې رسیدګي ورته وکړي.
جناب قمندان صاحب، د خوست د ښار داخل کې په حوزو کې او د ترافیکو په مدیریت کې ستونزې شته. هیله ده چې توجه ورته وکړي او په دغه برخه کې اصلاحات راولي.
بلوری ته د خوست نوی امنیه قماندان سمنوال اختر محمد نورزوی د خوست د چارواکو، ولایتي شورا او قومي مخور وړاندیزونه پر ځای وبلل او ډاډ ورکړ چې یاد مسلې د ده په کاري لومړیتوبونه کې دي.
د خوست خلکو د پاره ډاډمن امنیت، د فساد سره مبارزه، د مخدره توکو پر ضد باندې مبارزه چې تمویل کوونکي او ادامه ورکوونکي د جنگ دی، د قتلونو، جنایي جرمونو سره څه هدفي وژنوي مخنیوی
دی. یادونه ورده له هغه وروسته چې په خوانه امنیه قماندان مل پاسوال محمد داوود امین د کابل د امنیه قماندان په توګه وټاکل شو، د څه مودې لپاره د خوست د امنیه قماندان او د امنیه قماندانۍ د رسمي امنیتي مرستیال تشه رامنځته شوه. چې لکبلې په یاد ولایت کې د وژنو په ګډون بیلابیل جرمونه ډیر شوي ول. خلکو خوست د ولسمشر د وروستي دوه ورځني سفر پر مهال لیده غوښتنه کړې وه چې یو مناسب او مسلکي کس یاد ولایت ته د امنیه قماندان په توګه وګماري.
د نورستان چارواکي په دغه ولایت کې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې د بهیر د زیاتوالي او پراخېدا خبر ورکوي. په دې اړه لسمې روح الله انوري له نور تفصیل سره.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل د ولایت زیاتو ولسوالیو ته یې په ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې ټول توکي رسولې دي.
د نورګام ولسوالي، واما، ویګل، کمدیش او برګمټل ولسوالیو ته مواد رسول دغه بهیر چټک شوی دی. په دې دوه درې ورځو کې تقریبا ګراف مخ په لوړېدو دی او تیر ورځ ما کوم گزارش اخیستی و 3200 کسانو سپی نام کړی دی.
والی وایي کومو سیمو ته چې نه دي رسېدلي هلته به هم د هوا له لارې انتقال کړي. د نورستان والی وایي تر اوسه د نوملیکنې او د تذکیرو د ویش په برخه کې کومې امنیتي ستونزې سره نه دي مخ شوي او که چیرته څوک د ګډوډۍ او مشکلاتو پیدا کولو هڅه وکړي نو افغان ځواکونه او قومونه به یې هڅې شنډې کړي.
انشاءالله زمونږ امنیتي ځواکونه پوره امادګي لري او کوشش کوو چې ګواښونه چې کوم ساحو کې وي هغې ته خاصه توجه وکړو او انشاءالله کوشش کوو چې بې د ګواښ نه دغه پروسه پای ته ورسېږي.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالیو اوسیدونکو تیره اونۍ په یوه غونډه کې پریکړه کړې وه چې ټول به تذکیرې اخلي او نوملیکنه به کوي او همداراز به د یادو دو پروسو د مامورینو امنیت ساتي. عبدالغفار وایي
د تذکیرې توزیع لپاره ټول قوم حاضر ده. فیصله په همدې وشو چې د تذکیرې توزیع مسؤلین باید په اطراف ته لاړ شي او کامرې دولت باید مایا کړي اطراف ټول قوم دلته امنیت تضمین وکړي. کارمندان به راځي هلته قوم امنیت نیسي تذکیرې به همدلته توزیع کېږي.
همدغسې په شوق سره به انتخاباتو کې ګډون کوي.
نورستان یو غرنی او لرې پروت ولایت دی چې کامدیش، برګمټال، دواب او منډول ته یې ډېری وختونه غځېدلي لاری د دولت د وسلوالو مخالفین لخوا د حکومت پلو کسانو په وړاندې بندې وي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د پاره روانه نوملیکنه به د ولس د پریکړې په اساس د امنیت په فضا کې ترسره شي او که د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر به کومو امنیتي ستونزو سره مخ شي. د ټول هیواد ولسوالیو ته د تیرې سې شنبې په ورځ د نوملیکنې پروسه وغځېده.
په راپور کې مو واوریدل چې په نورستان کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکلو بهیر چټک شوی دی. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې له سیاستوال انوارالحق هادي سره د انتخاباتو پر بهیر غږېدلی یو او دا موضوع مور سره مطرح کړی دی چې د انتخاباتو ستونزې څه دي. خو اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
بللپوری ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې مطبوعات د سلام زمنګ د درخواست آزادې چې زمنګ د لالپوری ولسوالۍ له درې پیره مواد رااله او د لالپوری ولسوالۍ چې کوم ولسوالۍ سره نږدې کورونه دي هغه خلکو له ورکړل شو. کوم مخ او مخور کسان او یا کوم لیلدار کسان هغه خلکو له مواد ورکړل شو او د لالپوری ولسوالۍ نه اړوند نورې لرې کومې سیمې چې دي هغه کې مستحق خلک، غریب خلک او معیوب خلک، ضعیفه خلک، بې وزله خلک پراته دي هغه بې برخې پاتې شول.
زنی هم مثلا د سیم ولایت د کتنو د سیم ولایت د وسالۍ سره خبر کوم د امکانو شپې دي نو دغه کې داسې شاګردان هم راځي چې په ټول کال کې نه راځي شوي او چېرته امکانو په شکول کې راشي هغه خپل پرچی ترلاسه کړي. هلته نمرو کې چې کله بیا اسلامي مشوره کول کېږي د ډېرو شاګردانو څخه ډېر ښې نمرې وړي وي نو زه دا هیله کوم ستاسو څخه چې دغه اواز تر لوړ ټولو چارواکو پورې ورسوي او د دغه ستونزې او غم وخوري. مننه.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنی وی پټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شورنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. شمسی نظام ته چیرمه یو نوې سیاره کشف شوې ده. په دې اړه نور تفصیل له اسمت څاروان.
د فضایي علومو څېړونکي وایي چې له شمسي نظامه د باندې یوه کوچنۍ سیاره موندلې چې زیات کاربن لري. د سپیس وی پاڼې د راپور له مخې ساینسپوهانو دا سیارهګۍ د هابل ټیلیسکوپ په وسیله کشف کړې ده. دوی وایي تر اوسه نه پوهیږي چې دا سیاره ولې له شمسي نظامه بهر ده. څېړونکي وایي دا کوچنۍ سیاره یا عجب اسماني شی له کاربن څخه ډکه ده. دا له شمسی نظامه د باندې لومړنۍ سیاره ده چې کاربن پکې لیدل کیږي. ساینسپوهان وایي چې دا سیاره د مریخ او مشتری د وړو سیارو په کمربند کې جوړه شوې، خو د خلق کېدو له ځایه 2 میلیارد کیلومتره لري، یعنی کوپر بیلټ ته رسیدلې ده.
دولس بجې او 1:30 شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې د ګډون لپاره نن سهار د ترکیه استنبول ښار ته روان شو. د جمهور ریاست یو ویان وایي چې په دې کتنه کې د بیت المقدس پر موضوع بحث کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د فرا ښار په دفاع کې د افغان ځواکونو ملاتړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې چې پرونی خبره کړې ویل سوي چې مایک پامپیو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د امریکا پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت ویل پرون سهار راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 19 وسله وال وژل سوي، 19 تنه نور ټپیان سوي دي او 14 تنه نور نیول سوي دي. ټاکل سوی د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. اټکل کېږي د دوی خبرې به د اوکراین پر شخړې، د اټومي تړون څخه د امریکا ته وتلو په وړاندې د اروپا پر ځوابي اقداماتو او د هغې نلیکې پر جوړولو متمرکز وي چې له روسیې څخه ګاز جرمني ته لېږدوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هغه فرمان توشیح کړ چې له مخې پر روسي کمپنیو او اشخاصو بندیزونه غځول کیږي. د بندیزونو د غځولو پر دغه سند په وروستیو کې موافقه سوې وه. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ته وړاندیز کړی چې که له اټومي وسلې لاس اخیستلو ته غاړه کېږدي خوندي به وي.
وړاندې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې چې اکرام الله اکرام وړاندې کوي، د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو مسله څېړل شوې ده. تر دې پروګرام مخکې د کور اکلی په پروګرام کې د بیکاری موضوع څېړل شو.
کور کلی
عزتمند اوریدونکو سلام. تاسو په خپل کورنۍ کې بیکار لرئ؟
بله، د سر نخ نخ زکل رو چې کورن زمنګ ورور ورار اوخه ما ماز وکاز هغه په الحال د لسدار لسکسان لسان سره ته په کور کې ناشتي چې دغه سر نوښت او دغه بیکاری ګورم نه دا به ست تشويش تر.
بیکاری کورنۍ او ټولنې ته کوم ستونزې پیښوي؟
ټولنه ته خامخا مشکلات جوړیږي. سړی چې بیکاره سو خامخا یو غلا یو اختطاف یا یو قتل باندې لاس پورې کی، یا هیڅ نس یا نشه یې توکو یا مخدره مواد باندې مخه کوي، او کور کلی کې دی بیکاره ګرځي. په کوڅو کې زیاتره خلک تانه ورکی چې مثلا تا تعلیم وکړه، تا تحصیل وکړه.
دا درېمې درجې هیوادونو اکثره کورنۍ له بیکاری ځوریږي. دا بیکاری د دوی کورنۍ او چاپیریال څومره زیانمنوي او حل لارې چارې څه دي؟ په نننۍ خبرونه کې مو همدا موضوع څېړلې. زه مریم توخیم او تاسو ته د کور کلی خبرونه وړاندې کوم. هیله ده تر پایه را سره مل اوسئ. بیکاری په ټولنه کې د بدمرغۍ او بې برخې توب سبب ګرځي، ځکه چې که خلک د ژوندانه د پرمخ بیولو او د هغه د اړتیا وړ شیانو د موندلو لپاره کار ونه کړي، هرومرو له ستونزو سره مخ کیږي. ځکه خو اکثره وایي چې له بیکاره خدای بیزاره، یا بیکاری د وو ناروغیو مور ده. د افغاني ټولنې په اکثره کورونو کې بیکاره اشخاص شته چې په کورنۍ کې منفي اغیزې ښندلي. د لغمان اوسیدونکی مولوي رضوان الله وایي چې په کورنۍ کې بیکاره اشخاص زیات دي.
بله، د سر نخ نخ زکل رو چې موږ د دینه دوه درې کال وړاندې سلور کړه وړاندې موږ فارغین ورکړی دي. د کورن زمنګ ورور وراره اوخه ماماز وی کاکاز هغه په الحال دولس در لس کسان لسان سره ته په کور کې ناستي چې دغه سرنويشت او دغه بیکاری ګورم هغه د داسې یو نالوست سړی په سیر باندې په چوک کې ولاړ د هغه کار کوي هغه سیمټ پورته کوي هغه شګه پورته کوي د هغه حل چې دا روان ماسرین چې په درس په جریان کې دي دی ګوري د دې په زده کړو باندې ډېر بد تاثیر کړی زمونږ په حال پر روانې بد تاثیر کړی د کورنۍ پر روانې بد تاثیر کړی داسې بد تاثیر کړی حتی مونږ یې حیجانې کړي چې اوس مونږ دې سره څه وکړو که دا فارغېږي هم په دغه سرنوشت باختی مونږ د ډېرو ستونزو سره مخامخ او هر شپه چې دی کله د کار نه ستړي راځي د لاس په تڼا کې ګریوانې شکېدلی په خیرن په بد حال هغه محصل چې هغه په دې توقع باندې زه به د دولت یو مهم غړی سم د دې لپاره مې تعلیم کړی ده د ولس دپاره یو مهم شخص وګرځم خدمت دپاره چې بیرته کله راځي ګوري چې هغه مور سره جنگ کوي ورور سره جنگ کوي مونږ ورته خفه یو نو دغه ډېر بد ستونزه ده.
نعیم امیری بیا هغه ځوان دی چې د حقوقو له پوهنځي څخه فارغ شوی. هغه وایي هر ادارې ته چې ځي ورنه د کاري تجربې پوښتنه کوي. نوموړی وایي
د لسانس په کچه له حقوقو نه فارغ یم او اوس بیکاره بېروزګاره په کلو بانډو کې ګرځم کار راته نه پیدا کی. تقریبا درې کاله کېږي چې ما ته زمینه د کار نه پیدا کی. اکثریت ځای ته زما بستونه اعلانېږي زما فرما اخلم خانه پوری کوم او یا ځینې دا خبرې دي چې مونږ تر اوسه کس نه ده په کار. ډېره مراجعه مې کړې تقریبا هر ځای ته چې زما هر نهاد ته نور زیاتې ستړی شوی یم زه واقعا ډېر ستړی شوی یم. حتی دا کله کله وایم چې دا تحصیل ما نه وای کړی یوه ریړۍ مې وای او په هغې مې بعضې شیان خرڅولی نه بل هر څه نه وم. اما تاسې وګورئ شپاړس کاله ما تحصیل کړی زه داسې یو غریب بې کورنۍ نه یم چې په ډېرو کمو پیسو باندې اته اولږ یم تېرې کړي مونږ نن تحصیل کړی تو چې مونږ ته به په دولت کې کار پیدا شي زمینه د کار پیدا اما څوک زمونږ غږ نه و. دا ډېره اغېزه کړي زه چې کله کور ته ځم نو ټولو ته ګورم ټول ناخوالې دي اته ما ته کله کله وایي چې تا باید تحصیل نه وای کړی نن د یو ریړۍ وای په نورو برخو کې د یاد یو کسب زده کړی وای نن به مونږ بهتره وو. نن زه څه وکړم چې تا شپاړس کاله تحصیل کړی که مورې که پلارې که خورې ټول ما ته دا خبره کوي.
نوموړی زیاتوي چې کله ناکله احساس ساتشي او غواړي چې خپل ټول اسناد له منځه یوسي او په بازار کې د یو نالوستي انسان په ډول شاقه کارونو ته مخه کړي. بلخوا قادر هم له بیکاری سره ټکوي او وایي بیکاری ورته نه یوازې دا چې اقتصادي ستونزې پیدا کړي بلکې په کورنۍ کې یې هم ګڼ جنجالونه رامنځته کړي دي.
زه په دیارلس او شپږ نوي کال کې فارغ یم انجینری نه فارغ یم سیول څانګې تقریبا دا د څه کم یو کال کېږي. زه په دې جستجو کې یم چې تر څو ځان ته یو ښه وظیفه پیدا کړم او خپل آینده دلته د وظیفو ته نیولو پروسه دا هم شفافه نه ده. زیات جایي واسطو ډېر مهم دي چې تالته ستاولری تا تر څو پکارو وګماري او البته کېدای شي د رشوت موضوع هم ماته څومره معلومات کیږي نو هغه د واسطو موضوع زیاته ده. ولا بیکاری ډیر بد شي سی یو کس شپاړس کاله تعلیم وکي او وروسته له هغه نه د سی یو کار شروع کوي سی هغه د غل شان سره نه خای نو دا ډیره سخت خبره ده. بل اخر ځوانان دې ته مجبور کیږي چې خارج تلار سي دلته وطن کې د نورو کارونو هم زمينه نه ده برابر.
دی وایي چې بیکاري د کورنۍ سربیره په بیکاره انسان منفي رواني اغېزې کیندي. نو اړینه ده چې د بیکارۍ مخه ونیول شي. د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت کارکوونکی اجمل بیا وایي چې ګڼ داسې بیکاره ځوانان یې لیدلي چې نشه یي توکو ته یې مخه کړې ده. دا چې بیکاري په ټولنه کې کومې منفي اغېزې کیندي هغه یې په اړه وایي.
نو ټولنه ته خامخا مشکلات جوړیږي او سړی چې بیکاره سو خامخا یو غلا یو اختطاف یا قتل باندې لاس پورې کوي یا هیڅ نه سي هغه نشه یي توکو یا مخدره موادو باندې مخه کوي او بل په کور کلي کې چې دی بیکاره ګرځي په هغه کوڅو کې زیاتره خلک تانه ورکي چې مثلا تا تعلیم وکړه تا تحصیل وکړه ورور ته څه کوي هغه کې یو سړی دوه کسه په خپل منځ کې غږي دی که تر خوا پورې تیریږي هم د باندې یو بد اغېزه کوي که هغه په هر موضوع په هره باره کې خبرې کوي خو دی ځان ته راړي یعنی دغه اتمن زما په باره کې غږېږي زما تعلیم وکړه تحصیل وکړه زه اوس بیکار یم په دې کور کې.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون دروا پوهنې د برخې استاد پوهنیار شرف الدین عظیمی بیا وایي چې بیکاري انسان ته په رواني لحاظ لویه صدمه رسوي. دی وایي چې اکثره وخت بیکاري انسان په ځان بې باوره کوي او عقده یې برخورد ته اړ کوي.
اول خو باید د ونه وکړم چې هر بیکاره ځوان بیکاره پیغله په دې معنا ده چې د دې په وړاندې هغه موخې هغه اهداف چې ده ټاکلي وو یا دې ټاکلي وو هغه متاسفانه اوس د هغه هغو مخو د هغو کارونو په وړاندې خنډ فیصله پیدا سوی ده. د هر انسان لپاره چې په مخ کې مانی پیدا سي هغه ته څو مورد پیدا کیږي. اول خو موږ یو څه لرو سرکوبۍ په نامه، هر هغه ځوان چې بیکاره یې سرکوبه کیږي هغه معمولا یو ډول په ژور خفګان اخلي. بیکاره یې کنه، ذهن هېڅ برنامه نه لري. هر هغه ذهن چې برنامه ونه لري، پلان ونه لري، پخواني عادتونه، بد فکرونه او بدې کړنې ورته راځي او دی رامحاصره کوي او ده باندې هر څه چې هغوی غواړي پکوي. کورنۍ کې چې ځوانان بیکاره دي، هلکان بیکار دي، نجونې بیکاره دي، معمولا بی برنامه کیږي. یعنی ډیری سوء تفاهمونه، ډیری نزاګانې، ډیری کشمکشونه، ډیری شخړې، ډیری تاوتریخوالی، ډیر ذهني تعارضونه، ډیری بی پلانه ودونه، ډیری نامشروع اړیکې، ډیری وابستګۍ، ډیری عاطفي ستونزې له مور سره پلار سره، ډیری د اولادو په اړوند او د کورنۍ په اړوند بد تعبیر، او کله چې یو ناسالمه، یو خپګن لرونکی، یو بی هدفه، بی پلانه، بیکاره غړی ټولنې ته راځي، نو واضح خبره ده چې د ټولنې په ولیو بار، د ټولنې لپاره یو جبر، د ټولنې لپاره یو مسله، یو دغدغه، یو درد. معمولا په دې برخه کې کورنۍ ډیر نقش لري. هر هغه کورنۍ چې بیکاره شخص لري، په یوازې دې چې هغه توهین کی، تحقیر کی، سپکی کی، ویننګی یا په اصطلاح پیغور ورکی، خه خبر ده چې د ملاتړ وکي، د امیدواری ورکی، د سپورټ یا په اصطلاح حمایت کی، ملاتړ کی، مختلفو ځایونو کې مصروف دي، دغه وخت پر دې کار نه لري، پیسې نه لري، تر څو دا وکولای شي چې ښه کار پیدا کړي. ډیر ځله ډیری خلک له بیکاری نه ځوريږي، له دې ځوريږي چې کورنۍ ټکی، سپکی، توهینی، تحقیری، او د یو ډول خودکمبینکیږي، د حقارت احساس پیدا کوي او د څه به پیشرفت وکي، پرمختګ وکي ځان وست.
د دې په خبره چې کوخ باید وشي چې په کورنیو کې له بیکاره کسانو سره ښه چلند وشي، دا ځکه چې په دا ډول چلند سره د بیکاری حس کمزوري کیږي. د افغانستان د کار، ټولنیزو چارو او شهدا او معلولینو وزارت ویان متی الله احمد زیوای په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه ده. دا چې په دغه برخه کې څه شوي دي، مرکه مو ورسره کړې ورزو هاوري. په اوسنۍ شرایطو کې البته د بیکارانو شمیر کمکته وایي.
وګورئ، افغانستان هغسې یو ټولنه ده چې موږ اقتصادي پلوه ډېر زیات زیانونه لیدلي دي، او له ډېرې اوږدې مودې را په دې خوا چې موږ هغه نامري چې په افغانستان کې دوام لري، دا دې باعث شوی ده چې تر څو پر موږ هغه کوم ټکې چې باید موږ مخکې نه رسېدلي وای، تر اوسه پرې نه یې رسېدلي، لا تر اوسه پرې هم نیمګړتیاوې پاتې دي. دا اوس هم د پانګونې لپاره زمینې نه دي برابرې، که د ځمکې موضوع ده، که د برېښنا موضوع ده، که د مالی او د ټکس موضوع ده، ټول ستونزې موجودې دي. همدا باید شوه چې موږ دا مهال په خپل ټولنې کې 1.9 میلیون وګړي موږ مطلق بیکار ولرو. له بلې خوا نه موږ هر کال د شاوخوا 400 زره تازه کسانو چې کار ور کسان دي، دوی د کار بازار ته ارزه کیږي. دا هم د اندېښنې وړ موضوع ده که د 1.9 میلیون ته پام ونسی، له بل پلوه موږ خپل هغه کسان باندې چې په پردي ملکونو کې، لکه مخصوصا دوه ګاونډي هېوادونه چې ایران او پاکستان، په دې ځای کې دوی مهاجر پراته دي، که دوی موږ مخته وایو نو کوم فکر کوم چې ډېر یو لوی بحران سره به موږ مخابسې وای.
تر اوسه پورې کوم زمینې او کوم شرایط مساعد شوی دی؟ البته کارکونکو ته چې په کار ګمارل شوی دی.
ډیر مهمه خبر ده چې د افغانستان حکومت یو قوي هوډ لري د دې لپاره چې موږ باید دغه بیکاری له منځه یوسو. که څنګه چې تاسو له 2013 کال نه را په دې خوا که نظر واچوي وګوري، موږ د یو ډیر لوی بحران مخنیوي کړی ده. څه اوس مهال موږ 1.9 میلیون وګړي موږ بیکار لرو. بلې خوا نه موږ په دوو کلونو کې د 2 میلیون وګړو د مهاجرینو د راتګ شاهد وو. دا په خپل هم دوی سره یو ځای، لیکن اوس مهال موږ 1.9 میلیون وګړي موږ بیکار لرو. یعنی دا په یو شکل دی اشکال سره دا تنظیم سوی دی او دا دوی ته کارمندنه سوی ده.
هغه له مازه سپ موږ ځینې کورنۍ سره مرکې کړې، ځینې ځوانان سره، البته او سره دوی وایي چې موږ ډیپلومونه په لاس لرو، سره لې چې باسواد یو او لسانس یو، بل اخره حتی ماستری هم لرو، خو موږ ته د کار زمينه نه مسایدي او موږ ته زیاتره وخت داسې ویل کېږي چې تجربه کاری. دغه موضوع څومره البته په نظر کې نیول شوی ده په اوسنۍ شرایطو کې، او دغه ستونزې د حل لپاره څه کوي تاسو؟
د تاسو سره مانه مت رښتیا سره هم از موږ ډېر شمه د ځوانان څخه ویل وړي ذکلی لري، خی کاری تجربه لري، لیکن اوس مهال بیکار دي. د دوی لپاره خو فرصتونه په خپل دین نه د اوس دولت کې هم مرته مهیا سوی دي چې دوی زتنه غوښتنه کوم چې لطفا له دغه فرصتونو دوی استفاده وکړي. اصلاحات د کمیسیون ته دوی کو ورشي په غزا کې، دوی لپاره خو فرصتونه اعلان ته ورکول سوی دي. دوی دغه خو فرصت نه باید ښه استفاده وکړي. زما غوښتنه د دې ځوانانو ده چې لطفا دې د هغه توقعات خپل لوړ نه وړي، هغه خپل حد او هغه کوم شې چې دوی هغه د تجربه او د زده کړې سره برابر دي، په هغه حد پر دوی لار او پوست ځان انتخاب کی نه دا چې دوی ډېر یو لوړ پوزیشن ځان انتخاب کی او بیا هم دوی رد کیږي او بیا هم ناهیلی کیږي او بیا به وایي چې زه بیا هم رد شوم یا می څوک نه پیژندل یا می مثلا واسطه نه درلودله یا هم پیسې می چاته ورنکړي دا شان مسایل په تیرو کلونو کې دا مسایل ډېر زیات وو یعنی روابط او موضوع ته دی او خاصه پاملرنه کیدله خوشبختانه زویم چې اوس مهال دا برخه لمنځه نه ده تللې اوس هم موجوده ده لیکن په یو کم حد کې دا مسله د روابط لمنځه تللې ده هله من دې ته چې دا ځوانان له فرصت نه کاګل
په دې مې چې په خپل ټولنه او هواد کې یو غړی هم بیچاره ولرو خپل خبرونه پای ته رسو تر بیا چې په بل خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضری کو تاسو ټول په لوی الله سپارو الله مو مل شه خو وخت لري حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د رای ورکوونکو یو شمیر ستونزو ته په کتو یې پریکړه کړې چې له دې وروسته د تذکیرو په کاپیو هم انتخاباتي سټیکر لګول کېدای شي د کمیسیون دغه پریکړې بیلابیل غبرګونونه راوپارول د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې په همدی او یو شمیر نورو انتخاباتي مسایلو غږیږو نن مو د افغانستان د نوي ملي جبهه مشر انورالحق هدي په خبرونه کې ملمه کړې ده هدي صاحب تاسو هرکلی وایو مننه چې وخت مورا کړ ک پایلې د تذکیرو پر کاپیو د سټیکر لګولو اعلان کړو په وړاندې ستاسي یعنی د افغانستان د نوي ملي جبهه دریت صدې
د افغانستان نوي ملي جبهه په دې نظر ده چې کچیرته د تذکیرو لګولو کاپینا په نوم لیکنه کې استفاده وسی او په باندې استکار شته ول سی احتمال د دې زیات دی احتمال د تقلب ډیر زیات دی او منګه ترجیح ورکو سی اصل تذکيري دې استفاده وسی ولې دام وایو چې حتی کله اصل تذکيري نه استفاده وسی تر څو سی ډیټابیس موجود نه وسی کې لږه هم سو استفاده کیږي که ډیټابیس مې ستراسي په پوره صورت سره کدي فوټوکاپینا استفاده وسی کوم مشکل مې ستاسو ناراضي عین نفر نشی که ولی عین تذکره دو دریزلی یا زیادی غزی استفاده ارزی نو کی مهم شاید منگ لپار دادا چو دوید باید دیتا بیس ولدی منگ تا ولسوی و دی کمیسیون انتخابات لخوازینا سی اداره دی ثبت احوال نفوس دوی تا ویلی و سی دوی دیتا بیس لدی او پا ثبت نام که با لدی دیتا بیس نا استفاده کی گی ما سی کلا زسی کلا نملیکن لپار لالما تذکره می ارتور کرلا دیتا بیس نا کم استفاده و نسوا وست د سره معلومی کی سی ډیټابیس یا نه لري یا ون استفاده نه کوي دا ضروری ده چې هم ډیټابیس ولري او ډیټابیس نه سي استفاده وسی او کله ډیټابیس نه استفاده وسی په پوره صورت سره حتی ک دي تذکيرو لکاپینه استفاده وسی سو استفاده پکې ډیر نه سي راته
خو حکومت تیر ورځ ویل چې په دې برخه کې چې دا کومه پریکړه شوې ده د سیاسي ګوندونو لاستاز او د قومي مشرانو او حتی جهادي مشرانو سره په دې اړه مشوره وکړو لاغنه ورسره دا پریکړه شوې
زه په تاسو یو بحث کې نو ما پوښتنه وکړله چې موږ له خوازینه په دغه بحث کې رئیس جمهور سره وو خغلی شیرزاد ستنګل شیرزاد استفاده کړی وو اشتراک کړی وو او دغه یو بحث نه درغلی الته په دې کې اما دا موږ واقف یو چې خلکو شکایت درلود چې په اصلي تذکيري باندې استکار وو چې دوی ته امنیتي مشکل راکېږي موږ د خلکو دغه امنیتي مشکل درکو او غواړو چې حکومت یا کمیسیون انتخاباتو د سیو تدبیر او میکانیزم مینس راوړي چې دوی مشکل څه د حل کی ولې بحث دې نسی سي تقلب انتخاباتو کې درسي دغه ډول شي وس دوی کوي ممکن سي دي خلکو مشکل امنیتی مشکل بس د حل سي ولې تقلب مشکل څه زیاتی جوړ سره زما په نظر ک دوی ډیټابیس څه ولري پغست نه ورسته کولای شي سي په فوټوکاپي باندې یا په کومبل کاغذ باندې دوی ته څه ورکولای شي یا د استیکر ورته جداګانه ورکولای شي سي یت په فوټوکاپي باندې نو وسی کې ځان سره څه ولري ځکه چې کله بیا دوی رای ورکوي خو فقط د ډیټابیس پر اساس باندې فقط مغه یو تذکره کولای شي ورنس هغه وسی استفاده وسی نو زه فکر کوم چې دا میکانیزم دی یو خو مشکل څه ده په نظر کې نیولې دا بل مشکل څه ده په نظر کې نه ده نیولې او دوی باید شو میکانیزم ته راشي چې ادي خلکو مشکل هم څه حل کی او په عین حال کې تقلب چانس هم زیات
لکه کوم ډول میکانیزم
ما وویل چې ډیټابیس کول لري دوی کې ډیټابیس جوړ کی په غوړه سره بیا تقلب نشي پکېراتلای یا لاقل تقلب اندازه ډیر څه کمیږي په غوړه سره که په فوټوکاپی باندې هغه وهي امغه یو فوټوکاپی باندې کېدلې چې کله دوه ځل بیا څوک ممکن سیستم ورته اجازه ورنکي الا که دې سیستم چلون کوي غواړي چې تقلب څه دوی کی هغه ځان ته شي اما اوس خو اټس ډیټابیس نشته د هر سړی کولای شي هر شی چې لولای شي کوم خپل تذکره وړي کړي د وسی او کنه وسی کی ورته راجستر کړي شي او کدا په فوټوکاپی باندې وسی فوټوکاپی باندې خو څه د کولای شي زر کاپی هم څه یو سړی چې جوړي کیږي ورزي او التبسد په مختلفو جوه کې بزاره
اوس فکر نکوي یا حدیث چې وخت کم دی او شاید په دې دومره کم وخت کې د ډیټابیس جوړولم یو ستونزمنو کارونو څخه وي نو د سې کوم لار بل کې د لشي چې لګ تر لګ دغه وخت په کتلو سره عملی بڼه غوړه کی
د سې د حکومت خو درې کال ځای کړل نو هغه یو تنبل شاګرد په ټول سمستر کې یا ټول کال کې څه درس نه وایي او یو ورځ مخکې امتحان نه راځي کوي د وایي زه باید به دې امتحان کې څه کامیاب شم نو خو امکان نه لري نو یې غزینه مسولیت دې د حکومت په غاړه ده حکومت باید مهم تصامیم دا مهم تصامیم چې د درې کال مخکې نیولې وای باید تذکره هم څه توضیح کړي وای په هغه وخت کې باید بایومټریکس سره موږ سوي موږ انتخابات بایومټریکس په سیستم باندې قبل فرض په کوم مشکل څه درته لا قل دا تذکره خو دا کاغذي تذکره خو ټول خلکو ته توضیح سوي وای او د دې نور کارول لپاره هم د سیو میکانیزم څه جوړ کړي وای چې د درغلي مخه نیولې وای او په عین حال کې د خلکو امنیت ساتل دا چې اوس حکومت څلور کال لري چې چتا مادهګي ولري او دا راځي په اخر دوه درې میاشتو کې وای چې بس دا کار باید وسی او خلکو ته وای یا همدغه خراب سیستم ومنه اس په کې تقلب راځي او یا راځي چې انتخابات بیا د تعویق څه واچو وګرځو نو دا خو ناروا هغه دی پیشنهاد دی او د دې پیشنهاد د دې حالت مسولیت کاملا په سلو کې سل د دې حکومت په غاړه
اوس چې ساسي په وینا باندې درې کال وخت هم ضایع شو او انتخابات هم رانږدې کېدونکي دي فکر کوي چې حکومت په لوی لاس باندې وغوښتل چې تقلب ته لاره هواره کړي که څنګه
ښه زموږ خو برداشت دا دی چې حکومت د پاکو انتخاباتو نیت نه لري او په دې اساس دغه قسم حالت دا اوس ته دا حکومت ته زمینه د لاسوهنې مساعده وي نو ممکن چې دوی دا قصدن دا کار څه ده کړی اوسي کې خو قصدن هم نه یې کړی بیا هم دوی مسولیت د خپلې بې کفایتي دي نو خیر که دا کار قصدن نه یې کړی نو مطلق بې کفایته ده دا حکومت او په هیڅ صورت سره حق دې نه لري چې د دې مملکت مقدرات باندې تصمیم وسی د ونیسي او څوک چې دومره بې کفایت دی چې په درې څلورو کلو کې یو ساده خبره تصدیق نه شي کولای نو په نورو کې بس د څه وکړي په دواړو حالتو کې هم هغه قسم چې ما مخکې وویلې په سلو کې سل مسؤلیت د حکومت په غاړه ده که ناپاکه نیت لري هغه هم دوی مسؤل دي او که بې کفایتي څه د ښکاره کوي هم مسؤل دوی
که همدا غوښتنې ستاسې ونه منل شي په د ولسي جرګې په راتلونکو ټاکنو کې به برخه واخلي که بایکاټ به وکړي
نه موږ پکې برخه اخلو ولې زه فکر کوم په کافي اندازه وخت شته ده او چې حکومت ډیټابیس جوړ کړي ډېر مشکل کار نه دی ډیټابیس جوړول او باید دوی دا کار څه کړی وای او اوس هم څه کېدای شي که دوی رښتیا وغواړي که رښتیا څه نه غواړي نو خو په واقعیت نو په یو بل ډول دوی څه ده نه غواړي انتخابات څه ده وسي او د هغه مسؤلیت بیا هم د دوی په غاړه ده
نامنی د انتخاباتو په وړاندې باندې یو بل لویه ستونزه ګڼل کېږي حتی تر دې حده راپورونه موجود دي چې د کابل په یو شمېر ولسوالیو کې شاید نامنی انتخابات پرې نږدي چې ترسره شي د نامنی په اړه ستاسې اندېښنې څومره دي او تر کومې کچې دي
انتخابات باید په یو د امن په فضا کې صورت ونیسي په چا باندې زور او ډار او داسې یو حالت نه اوسېږي متاسفانه افغانستان شرایط ایدیال نه دي په ملک کې څه د جنگ دی او ممکن په ځینو منطقو کې هغه ایدیال حالت څه ده ونه اوسېږي حکومت تعهد کړی دی چې دوی به زمینه انتخاباتو ته مساعده وي او امنیت به څه ده راولي خدای دې وکړي چې بیا کولی شي خو که بیا هم ونه شي کولی که په ځینو منطقاتو کې په ځینو جوی د مملکت کې دا کار ونه شي لا خل په دغه لویه برخه د هېواد کې هم کدا کار وکولی سی بیا هم سدا خلش روسی انتخابات وسیږي زون سپ انتخابات کی په مشخص ډول دی او کاندید په ضد یا په نفع باندې سو استفاده ل دولتي قدرت نه یا دی اداري قدرت نه ونسی نو ک ځینې مناطق منګه ارزومندی مو داده از منګه ترجیح داده چې ټول هیات په اشتراک کی خو بیا هم ځینې خلک پکې نسی کولای د جنگ لامل ځین نه سدا او حکومت باید اغوی لپاره کېدای سي چې بل بدیل تدابیر ونیسي چې که په یو ولسوالۍ کې نه کېږي بل ولسوالۍ کې زمینه ورته مساعد سي، که په یو ولایت کې نه کېږي په بل ولایت کې زمینه ورته مساعد سي، تر څو پورې سي حد امکانه پورې خپله هغه دې وکړي، کوشش سي ده وکړي، هغه څه چې د دوی له توان نه وتې اوسېږي نو هغه سره بیا موږ څه نسو ویلی.
یو زیات شمېر خلک په دې عقیده دي چې شاید په راتلونکو انتخاباتو کې زیات شمېر خلک په دې خاطر ونډه وانخلي چې دوی اصلا د خپلې رایې په استعمال باندې باور نه لري او فکر کوي چې زما رایې شاید په هغه سم ځای ته ونه شي رسېدلی. دوی فکر کوي چې راتلونکي انتخابات شاید بیا هم له تقلبه ډک وي. تاسو په کوم نظر یاست؟
ولا دا ذهنیت په خلکو کې ډېر عام دی او خلک ښه دلایل لري سي دا قسم یو ذهنیت ورسره اوسېږي. تېر انتخابات ډېر ناولي وو، د 2010 کال انتخابات پارلماني انتخابات ډېر ناولي وو، لږه نه مخکې خاص یو څه ناولتوب پکې وو خو بیا دوره بد نه وو. او اوس تاسو خلک زیاتره په دې فکر کوي چې دا اسې یو نمایش دی او یعنی تاسو هم ډېر اورېدلي چې ځینې حکومتي ارګانونه خلکو ته اطمینان ورکوي ته د حکومت غسه په اصطلاح کاندید وسیږه او موږ ستاسو کامیابي درته تضمینوو. دا داسې نه داسې واضح اورم، دا په ټول ملک کې هغه دي خلک ډېر خلک په دې باندې مړي دي چې بدرګه سي د خلکو ملاتړ ورسره پیدا شي، بلکې په دې باندې دي چې په کمیسیون کې څوک وپېژني او لږ نه مهمتر په حکومت کې خلکو پېژني. زه نه غواړم مشخص نمونه واخلم ځکه چې دا ګرچې افوا به کاملا به اساس نه وسیږي، ممکن مبالغه سره پکې سوي وسیږي، ولی حکومت حق نه لري چې دغه سي کارونه وکړي. ولی متاسفانه حکومت سو استفاده کوي، په خام سو استفاده سوي ده او اوس هم دا سو استفاده روانه ده او خلک حق لري چې داسې فکر وکړي چې واقعا رای ډېر تاثیر نه لري. ولی موږ خپله زه خپله طرفدار دیم چې خلک ووزي رای ورکي او موږ به خپله آخري کوشش کوو چې د خلکو رای په اصطلاح خپل تاثیر ولري او ونه سوځي.
د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ ستونزې او اختلافات بله هغه مسله ده چې خلک فکر کوي شاید په راتلونکو انتخاباتو باندې منفي تاثیرات ولري. تاسو په کوم نظر یاست؟
زیات تاثیر خو په انتخاباتو باندې ممکن ډېر زیات تاثیر ونه لري، ځکه په انتخاباتو کې ممکن د راتلونکي لپاره خو دا حکومت به ممکن متحد پاتې نه سي، ممکن هر یو ځانګړی کمپ لري، نو فکر نه کوم چې په هغه باندې به ډېر تاثیر وکړي. ولې دغه ساختار د دې حکومت د ملي په نوم سره د ملي یووالي حکومت یو ښه ساختار نه و، حکومت فلج کړی و، حکومت به دغه کفایت کاری یې سره ضعیف و، خو دغه ساختار سره حکومت له فلج سره هغه څه مواجه سه. خو زه فکر نه کوم چې ډېر زیات تاثیر به سي ده وکړي. په یو لس میاشتې نور انتخابات ته پاتې دي، ریاستي انتخابات ته د یو لس میاشتې سره پاتې دي او امکان لري دا اختلافات څه زیات سي. په اکثره ډیموکراسیو کې په اخرو میاشتو کې اختلافات څه لږ څه زیاتېږي، بیا کله چې انتخابات خلاص بیرته خلک بیرته راټولېږي، یو هغه رهبري تر شا درېږي چې د اکثریت خلکو ټاکلی اوسېږي. انشاءالله افغانستان کې خدای وکړي هم داسې وي.
وروستۍ پوښتنه د حکومت د مشرانو ترمنځ په ځانګړي ډول د الکترونیکي تذکیرو د ویش په اړه اختلافات چې ارګ شروع کړل او اجرایي ریاست یې مخالفت وکړ، تاسو د الکترونیکي تذکیرو د ویش په اړه کوم نظر لرئ؟
زه خو طرفدار دي مسله د الکترونیکي تذکیرې باید چې وویشل سي، نوې پرون لکه چې دغه پروسه له ارګ نه راووتله پخوا یوازې په ارګ کې وه، او زه قصد لرم چې په راتلونکي دوه درې ورځو کې لاړ شم او دا الکترونیکي تذکیره چې ده واخلم. زه فکر کوم د افغانستان اساسي قانون دا موضوع حل کړی دی. په افغانستان اساسي قانون وایي چې د افغانستان هر شهروند افغان دی، او که چېرته څوک له دې سره خوښ نه اوسي قانوني اساسي دې بدل کړي، قانوني اساسي د لویې جرګې لخوا بدلېږي، د سلطې رایو باید چې موجود اوسېږي. خو په هر حال زه طرفدار د توزیع د الکترونیکي تذکرې د غیمه د توزیع یمه، او انشاءالله زه به په خپله مزر واخلم.
ډېر زیاته مننه.
Thank you. نمخواڑ دسرو سرو پیسوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی